ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو دوله ساته خبرونه ته هرکله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیدې د ازادي رادیو د لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله زنوري اسنوري خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم نن د پنځشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د قوس د میاشتې 22 د 2013 میلادي کال د دسمبر له 1409 سره برابر ده و په ریښتیا افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن په بروکسل کې د ناتو له چارواکو سره د سولې پر روانو هڅو خبرې کوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پالکې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر رئیس د لنډې مودې لپاره محدودیت ولګاو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له خوا د مزایلو ازمویلو پروګرام د پراخېدو په حال کې دی. د برېټانیا صدر زمې تریزا مې په پارلمان کې خپل محافظه کار ګوند غړو د باور ترلاسه کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په هرات ولایت کې څو اقتصادي پروژې پرانیزي. تر ټولو لوی د لاجوردو د لارې پروژه ده چې د وریښمو لارې د لوی پروژې برخه ګڼل کیږي. افغانستان تمه لري د لاجوردو لارې د پروژې په مرسته د افغانستان تولیدات د اروپا تر بازارونو ورسیږي. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې نننیو مراسمو ته ځانګړي تدابیر نیول شوی دي.
د لاجورد لارې تاریخي مخینې ته په پام سره ولسمشر دغه طرحه جوړه کړې او لژمنې سره سمه په عملي کېدو ده. موږ د هرات ولایت په سطحه پوره چمتووالی لرو. د دې ترڅنګ چې د میلمنو پرتمینه میلمه پالنه کوو، په هم مهاله په هرات کې د مځکني ترانزیت څو پروژې پرانیزو.
د لاجوردو ترانزیتي لار د هرات له تورغونډۍ او د فاریاب د اندخوی له اقینې بندره پیل له ترکمنستان، ازربایجان، ګرجستان او ترکیې څخه په تیریدو له اروپا سره نښلول کیږي. افغان حکومت دغه پروژه د افغانستان د صادراتو د پراختیا لپاره د یو لوی فرصت پیل بولي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر رئیس د لنډې مودې لپاره محدودیت ولګاو. پر اکرام الدین کریم دغه محدودیت د افغانستان د فوټبال ښځینه ټیم د ځینو غړو د فزیکي او جنسي ځورونې د تورونو له کبله لګول شوی دی. د دې اعلان له مخې ښاغلی کریم د نوي ورځو لپاره په ملي او نړیواله سطحه د فوټبال په برخه کې فعالیت نشي کولی. فیفا وایي دغه بندیز پر دغو ځورونو د روانو تحقیقاتو په تړاو لګول شوی دی. د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم پخوانی مدیر خالد پوپل د ټیم روزونکي کیل لنس او ځینې نور لوبغاړو د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي د فوټبالرانو په جنسي ځورونه تورن کړی دی. دوی تیره میاشت ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې په فبروري میاشت کې په افغانستان کې دننه او په اردن کې د تمریناتي کمپ پر مهال ځورول شوی دی. ولسمشر اشرف غنی دا د ټولو افغانانو لپاره ټکان ورکوونکی خبر بللی، خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه رد کړی دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ چې په دې اړه څېړنه کوي ریاکشن وی د فوټبال فدراسیون د شپږو غړو دندې ځنډولې وي. د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړي چې اورزګان ته تللي د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته رابولي. د دې حرکت مسؤلین وایي شاوخوا 50 غړي به پر ترینکوټ سربیره د اورزګان ولسوالیو ته هم لاړ شي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پر ناوخت ازادي راډیو ته وویل
د جګړې ښکېل اړخونه سولې ترابول او ترڅنګ ولسونه څه غواړو چې د سولې ژغ بدرګه کې د جګړې پر ښکېل اړخونه باندې ژغ وکړي چې جنگ بس دی، نور باید پروانه جګړه کې ونه وجل سو، نور باید د جګړې ښکېل اړخونه سوله وکړي. لدې کمرغه په دې ورستوي کې په نړیواله کچه د سولې ژغ بدرګه سوی دی او هڅې سوی دی هله دا چې افغانان به سولې ته رسیږي.
د هلمند سولې ولسي حرکت وایي په اورزګان کې بل دیني عالمانو او مخورو سره هم د سولې او پخلاینې پر امکاناتو خبرې وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له خوا د مزایلو ازمویلو پروګرام د پراخېدو په حال کې دی. د مایک پومپیو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې پر ایران متمرکزه وه دغه څرګندونې وکړې.
د ایران د میزایلو د فعالیت سرعت چې په هغه کې د میزایلو توغونکي او ازمایل شامل دي د اټومي تړون له لاسلیک راهیسې نه دی کم سوی. په حقیقت کې د ایران د میزایلو ازمایل او د میزایلو خپرول د پراخېدو په حال کې دي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه واشنگټن د ایران د بالاستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. پومپیو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل امریکا دا هڅه د امنیت شورا له 15 غړو سره په ګډه کوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ پخوانی مدافع وکیل په 3 کلونو بند محکوم شو. مایکل کوهنچ له اوږدې مودې راهیسې د ولسمشر ترامپ مدافع وکیل وروسته له هغې چې په مالیا او بانکي درغلیو کې خپل جرم ومانه په 3 کلن بند محکوم شو. ښاغلی کوهن دغه راز ومنله چې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین په مالي چارو کې هم درغلی کړی دی. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می په پارلمان کې خپل محافظه کار ګوند غړو د باور رایه ترلاسه کړه. پرون د رایه اخیستو په نتیجه کې چې 2 ساعته دوام وکړ می د محافظه کار 200 وکیلانو د باور رایه خپل کړې. 112 وکیلانو ورته د عدم اعتماد رایه ورکړې. د ناراضو وکیلانو ویل چې می نور مناسبه مشر نه ده چې له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو موافقه چې بریکزیت نومول شوې عملي کړي. می چې په 2014 میلادي کال کې له اروپایي اتحادیې د برېټانیا د ټول پښتنې له ترسره کېدو وروسته صدر اعظم شوې. د خپلو ګوندي ملګرو لخوا له بروکسل سره د شوې موافقې له امله تر سختو انتقادونو لاندې وه. او د فرانسې حکومت په استراسبورګ کې د کریسمس پر مارکیټ تر حملې وروسته په بیلابیلو ښارونو کې اضافي سرتیري ګمارلې دي. د فرانسې صدر اعظم ادوارد فیلیپ پرون وویل د تروریزم ضد پر ځواکونو شاوخوا 1300 نور سرتیري ورزیات شوي دي. د فرانسې د تروریزم ضد ځواکونه په 2015 کال کې وروسته له هغې تشکیل شول چې په پلازمینه پاریس کې د شارلي ابدو تنظیم مجلې پر دفتر ځینو افراطي کسانو حمله وکړه. تېره سه شنبه ناوخته یو سړی په استراسبورګ کې د کریسمس په مارکیټ کې ډزې کلچ دوه کسان ووژل، تر لسو زیات نور ټپیان کړل. یو کس په سخت روغتیایي وضعیت کې دی. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کې دا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پانه کېشته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په بروکسل کې د ناتو له چارواکو سره د سولې پر روانو هڅو خبرې کوي.
خو هغه څه چې تر اوسه پورې نه دي ترلاسه شوي د سولې په مسأله کې هغه دا دي چې طالبان تر اوسه هم نه دي چمتو شوي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړي بیا چې ناامن اورزګان ولایت تللی هم د سولې هڅه کوي.
چیرې چې تیاره وي، چیرې چې بد ورځ وي، هلته باید لاړ شو، نو ځکه مو اورزګان وټاک.
د افغانستان له شمیر جنوبي ولایتونو څخه د نامنیو او نورو ناخوالو له امله بې ځای شوي په کندهار کې ځای په ځای شوي کورنۍ شکایت کوي چې ورسره چا مرسته نه ده کړې.
مور رالو، د وچکالۍ رالو، د ورور د تنګې رالو، وچه د جنګوله لاسه رالو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگټن د ایران د بلاستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خاورونو کې د اف ام بس 15 په صاف او وازي اوریدلای شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن په بروکسل کې د سولې پر روانو هڅو د ناتو له چارواکو سره خبرې کوي. دای به د ناتو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره وګوري او تمه کوي دواړه لوري به د سولې پر روانو هڅو کې د ښاغلي خلیلزاد پر نقش هم بحث وکړي. ځینې تحلیلګران وایي زلمی خلیلزاد د سولې او پخلاینې په مسله کې لاسته راوړنه لري، خو اصلي هدف یې تر اوسه پورې نه دی ترلاسه کړی. هغه هدف هم د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو مسأله ده. تر اوسه طالبانو له دې ډډه کړې چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته انکېني. صالح محمد صالح نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن په بروکسل کې د ناټو له مشرتابه سره د سولې په برخه کې پر خپلو هڅو معلومات وړاندې کوي. د ناټو د پرونی اعلامیه په حواله زلمی خلیلزاد به د ناټو له سرمنشي ینس سټولټنبرګ سره هم وګوري. په دې کتنه کې به دواړه لوري د سولې پر روانو هڅو کې د ښاغلي خلیلزاد پر نقش هم بحث وکړي. ښاغلی خلیلزاد به وروسته د شمالي اتلانتیک شورا ته وینا هم کوي. زلمی خلیلزاد وړم ورځ په ترکمنستان کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف سره د افغانستان د سولې په مسأله کې د ترکمنستان د همکاري په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې تر دې مخکې په ازبکستان کې له ولسمشر شوکت میرزیایف او د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د افغانستان د سولې په مسأله کې د سیمې د هیوادونو د همکاري پر موضوع بحث وکړ. د ښاغلي خلیلزاد په خبره تر دې مخکې د لنډې شیبې لپاره په مسکو او تر هغه مخکې په اسلام آباد کې وو. زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته خپل دریم سفر له نن څخه 11 ورځې مخکې پیل کړ چې تر رواني پنځشنبې پورې به تر بلجیم وروسته متحده عرب اماراتو او قطر ته هم ځي. ځینې تحلیلګران د سولې د هڅو لپاره د زلمی خلیلزاد سفرونه مهم ګڼي، خو وایي چې بیا هم اصلي هدف نه دی ترلاسه شوی. د دوی له ډلې محمد شفیق امین تیره شپه آزادی راډیو ته وویل
کاغری خلیلزاد وتوانېدی چې طالبانو سره مخامخ توګه باندې څو ناستې ترسره کړي، د سولې په رابطه د طالبانو یت او د هغوی هغه ځینې شرایط ښکاره کړي. او همداراز کاغری خلیلزاد په دې باندې توانېدلی چې د افغانستان په سطحه د سولې لپاره یو اجماع رامنځته کړي، د سیمې په کچه هم نسبي اجماع تر سترګو کېږي چې په دې کې هم د هغې نقش ښکاره دی. خو هغه څه چې تر اوسه پورې نه دي ترلاسه شوي د سولې په مسأله کې هغه دا دي چې طالبان تر اوسه هم چمتو شوی چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
وسلولو طالبانو په ور ور ویلي چې غواړي د امریکا له متحده ایالاتونو سره مخامخ د سولې خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل دویم سفر پر مهال هیله شولې چې تر رواني اپریل میاشتې شایي له طالبانو سره د سولې یو موافقه وسی. افغان حکومت د سولې د هڅو د ګړندۍ کېدو لپاره تیره سېشنبه د سولې مشورتي بورد د جوړېدو خبر اعلان کړ چې په ترکیب کې ځینې پخواني جهادي مشران او سیاسي څېرې شامل دي. خو د امریکا د نورو حکومتي چارواکو په څیر زلمی خلیلزاد هم ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه به د افغانانو په مالکیت او مشرۍ پر مخ ځي.
په افغانستان کې دننه بیا د حکومت د سولې د هڅو سربیره د غراز او لسونو هم په دې وروستیو کې د سولې هڅې پیل کړې. د هلمند سولې او لسی حرکت د دې حرکت غړي پرون اورزګان ته ورسېدل. د سولې دغه پلي کاروان چې د غړو شمیر لسګونو ته رسېده په ترین کوټ ښار کې تود هرکلی وشو. د سولې دغه تک سره د اورزګان سلګونو اوسېدونکي هم یو ځای شول او پر وسلوالو طالبانو یې د سولې غږ وکړ. په دې اړه نور حال له اورزګان د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپورټ کې.
دا ژغونه د سولې د تجو دي. د دې چمیر لسګونه تر رسیدي د چهارشنبې په ورځ ناوخته د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار ته راورسېدل. د سولې دغه غوښتونکو مخې ته سلګونه د اورزګان ولایت خلک ورغله او تود هرکلی وکړي او د سولې دغه ژغې ورسره بدرګه کړي. د سولې د کاروان د غغړی او د اورزګان ولایت سلګونه خلک د څو خلفاره د ترینکوټ ښار په واټونو کې هم وګرځیدل او پر شکیل خواوې د سولې ژغ وکړي. د سولې د کاروان د غغړو ازادي راډیو ته ول چې حرکت یې مثبت فایل ورکړې او شکیل غاړې د سولې خبرو ته سره نږدې کړې. دی ویل چې اورزګان ته د تګ هدف د دې څو په دغه ولایت کې روانه جګړه څه سړه کړې او په مرچلو کې ناست شکیل غاړې د سولې ژغ واوري.
بل خیبر يم او لنې کمرغه باید وای چې د امن خبرې اترې د دواړو لورو ترمنځ شروع شوی دی. موږ ټول شهیدان یو چې یو ډول هلمندي هم راته پیدا شوی ده. خو اورزګان ته مو دراتګ هدف یو دا و چې غوره وګڼله چیرې چې تیاره وي، چیرې چې بده ورځ وي هلته باید لاړ سو او هلته له خلکو سره یو ځای اواز پورته کړو. نو ځکه مو روزګان وټاکه او دغه لاره مو وزغمله او دا د درنو روزګانیانو ترمنځ وي.
او د دې تر څنګ زه خپله ډېر ټینګ هوډ لرم چې د افغان ولس لپاره یوازینی هدف مې د سولې راوستل دي. خو په روزګان په ټوله ولس باندې هم دا غږ کوم چې دوی هم موږ سره دا د سولې د اوربان غږ بدرګه کړي.
جنگ بدرنګي خدای چې زما سترګې رړندې کړې دي. بل ځوان نور داس کسان ته چې معلول سوي د جنگ بدرنګي دغه چې وطن یې بدرنګه کړې دي، کورونه یې بدرنګه کړې دي، زما سترګې را بدرنګې کړې دي. سترګې نه لرو اوس موږ د پاره هیڅ نه دي پکار، خو سوله غواړو. د سولې دپاره هر څه کوو او د سولې دپاره مبارزه پکار ده.
د سولې د کاروان له دغه غړو سره د اوروزګان ولایت یو شمېر ځوانانو هم له کندهاره تر اوروزګان ملچا کول.
د کله چې د ولسي حرکت کاروان ما په لومړي ځل ولیدی، دا مې یو هیله او ارزو و چې د دوی سره یو ځای سم. د دې اوروزګان بچی یم، د اوروزګان په درد باندې دردېږم. زړه مې خوږیږي چې دورېدلی دی. یوازې د نن څخه نه، د ډېر وخت څخه دلته جنګونه روان دي. ځوانان مو د لاسه ورکړي دي، کونډیانې لرو، یتیمان لرو. نو دا هوډ مې وکړ چې زم به روزګان ته او د ټول روزګان په یو آواز به په روزګان کې دا آواز پورته کوم د سولې، چې نور جنگ بس دی، وروروژنه بس ده، نور سوله غواړو.
د یادونې وړ ده چې د سولې د ولسي حرکت د غړو د سولې په پار خپل حرکت د روان کال د هم له میاشت څخه پیل کړي چې د هیواد نور ولایتونو ته هم پلی تللي او هلته یې د سولې پیغام وړي.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
په دې پروګرام کې بیا هم نن په افغانستان کې د سولې روانې هڅې او د خراس د دې هیواد د امن کولو روانې هڅې چیرو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 ته په صاف او واضح اوریدلی شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د ولسوالیو او کلیو امنیت ته پام اړولی او لیکي د 402 ولسوالیو ځینې امنی او شمېرې ناامنی او په ځینو کې هم جګړې روانې دي. نیویارک ټایمز په دې برخه کې د هرات شینډن ولسوالۍ ته ډېر پام اړولی او لیکي دغه ولسوالۍ چې شاوخوا 200,000 نفوس لري او د افغانستان د تر ټولو امن ښار هرات په 100 کیلومترۍ کې پرته ده، خو امنیتي وضعیت زیانمنونکی دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه امریکایي چارواکي شینډن یوه داسې ولسوالۍ ګڼي چې د وسلوالو تر نفوذ لاندې او د وسلو او مخدره موادو د قاچاق د لارې په اوږدو کې پرته ده. د ملګرو ملتونو د 2018 میلادي کال د راپور له مخې شینډن د هرات ولایت له هغو دوو ولسوالیو څخه یوه ده چې پکې کوکنار کرل کیږي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال او د دې مطلب لیکوال چې په خپله شینډن ته تللی، د شینډن د ولسوال حکمت الله حکمت دفتر داسې انځوروي چې دیوالونه یې پر مرمیو سوري سوري دي. هغه ته خلکو ویلي چې نوموړی ډېر وخت په هرات ښار کې تېروي. په خپله د شینډن ولسوال بیا دې ورځپاڼې ته ویلي چې په ولسوالۍ کې لویه امنیتي ستونزه دا ده چې د دولت وسلوال مخالفین پر موټرسایکلونو راځي، حملې کوي او تښتي. خو د نیویارک ټایمز په وینا له دغه ټولو امنیتي او نورو ستونزو سره سره د شینډن اوسیدونکو هم لکه د نورو خپلو میلیونونو هیوادوالو په څیر خپلې عادي ورځنۍ چارې مخته وړي. دوکانداران خپله دوکانداري کوي، ماشومان ښوونځیو ته ځي او یو شمېر کورنۍ هم بیا د دې لټه کوي چې د طالبانو له ګواښونو ځان پناه او هرات ښار ته کډه شي. بلې امریکایي لانګ وار ژورنال خپرونې بیا پر وسلوالو طالبانو د امریکایي ځواکونو وروستیو بمباریو ته پام اړولی او لیکي که څه هم په دغو هوایي بریدونو کې د طالبانو ډېر مشران وژل شوي، خو دې ډلې زیات تکان نه دی خوړلی. خپرونه په کابل، بادغیس، کندهار، کندوز او هرات کې د وسلوالو طالبانو وروستیو حملو ته په اشاره لیکي طالبان تر اوسه په تعرضي حالت کې دي. د لانګ وار ژورنال په لیکنه د امریکا متحدو ایالاتونو د طالبانو د یو شمېر مشرانو له په نښه کولو سره د دې هڅه کړې چې پر دې ډلې پوځي فشارونه زیات کړي تر څو د سولې خبرو ته حاضر کړي، خو دغو هڅو تر اوسه پورې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. ازادي راډیو اورېده سهار 9:19 دقیقې دي. په جنوبی ولایتونو کې د ناامنۍ او وچکالۍ له امله روان کال زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. زیاتې دغه کورنۍ د کندهار له ناامنه ولسوالیو او دغه زابل او اروزګان څخه کندهار ښار ته انکړه شوي دي. که څه هم چارواکي وایي چې له دغو بې ځایه شوو سره یې د نړیوالو ادارو په مرسته بشري مرستې کړې، خو بې ځایه شوي کورنۍ بیا وایي چې د هوا په یخېدو سره له دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي او له دولت څخه غواړي چې ورته سرپناه برابره کړي او ورته نورې اړینې بشري مرستې ورسوي. صادق رښتینی له کندهاره رپورټ لري.
د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په جنوبي حوزه کې د ناامنۍ او وچکالۍ له امله شاوخوا 10,000 کورنۍ بې ځایه سوي، چې دوی یوازې 15,000 کورنۍ ثبت کړي او د مرستندوی ادارو په ماټې ورته مرستې رسولي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس محمد رحیم رحیمي د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې زیاتې بې ځایه سوي کورنۍ د کندهار د ولسوالیو او دغه راز د زابل، روزګان، هلمند، غزنی او فراه ولایتونو څخه کندهار ته راغلي، چې د پنډغالي د نشه له امله په غیر منظم ډول میشت سوي دي.
زموږ هغه وطنوال چې د نوي ولسوالۍ څخه د ناامنۍ له امله یا هم په دوروسي کې موږ تاسو شاهدان یو چې د فراه، غزنی، روزګان، زابل د دې ولایتونو څخه د هلمند مخکې هم راتله سخت زیات خلک راغلي. زه په دې متيقنه یم چې تعداد یې 10,000 څخه هم اضافه کیږي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي له پاکستان هم سږ کال 4,200 کورنۍ د سپین بولدک له لارې کندهار ته راغلي، چې دوی ورته د کندهار په دامان او پنجوایي ولسوالیو کې په دوه جلا جلا ښارګوټو کې د مځکې د ویش لړۍ پیل کړې.
د سرپنا په ارتباط موږ وکولای سوای چې دوه ښارګوټ، یو د پنجوایي ولسوالۍ کې او بل د دامان ولسوالۍ کې، موږ د دې کار شروع کړو او الحمدلله په دې لنډ موده کې موږ وکولای سوای د ولایت محترم مقام په همکاري د ولسوالۍ د مشرانو، امنیتي مسؤلینو، چې د پنجوایي ښارګوټي چې تقریبا ځینې سیمې قبضه سوي هم وې خلاصې مو کړې او 1,000 نمرې موږ خط اندازې کړې. همدا اوس موږ آماده یو چې هغه توضیح کړو.
په عین وخت کې کندهار ښار ته تازه راغلي سلګونه بې ځایه سوي کورنۍ چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي د سرپناه په ګډون له دولت څخه د نورو بشري مرستو غوښتنه کوي. عبدالخالق او زرمینه د بادغیس څخه کندهار ته راغلي کډوال وایي
مصر باز یو کومک مصر وشي ما یو زایره پیدا شي ما یو سرپنای را پیدا شي ما یو خیمه را پیدا شي یو پارسال وړه یا یال دمره پسیر مول دا در بدر خاک بسر راغلی ما یو خونکه وسړی کومک یو اندلای کومک د خدای لپاره مصر وکي مول دا در بدر خاک بسر کو در بدر نه خاک بسر خپل پردا خپل بوتل خپل ځای په فراته ولای
مور رالو د اشکالی رالو د ورلو د تنګ رالو وکه د جنگور لا سرالو چرالو ودغه پرستی پرځو دغه د شنو رچو خوشر موتی وېسو.
د کډوالو مهاجرینو او رسنیدونکو چارو رئیس د بې ځای سو کډوالو د مرستې د غوښتنې په عکس العمل کې وایي چې په مجموع کې د 15,500 کډوالو او رسنیدونکو کورنوي سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو ترڅنګ نقدي مرستې کړي او د نمرو د ویش د پیل سره سم به د یو شمیر نړیوالو مرستندوی ادارو د ژمنې په اساس کډوالو ته د کورونو په جوړولو کې مرسته وسی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن د ایران د بلاستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. مایک پومپیو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډې ته وویل امریکا دا هڅه د امنیت شورا له 15 غړو سره په ګډه کوي. د امنیت شورا تر دې غونډې مخکې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک یو قومندان تایید کړی و چې هیواد یې د بلاستیک توغندیو نوې ازموینه کړې ده. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیت پر بیا لګولو کار کوي. هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل د دې شورا له 15 غړو سره یو ځای په دې برخه کې د محدودیت د بیا لګولو هڅه کوي. مایک پامپیو زیاته کړه د ملګرو ملتونو هغه بندیز چې د ایران پر وسلو لګولی باید تر 2000 میلادي کال پورې لري نسی. شغلی پامپیو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل ایران نن په منځنی ختیځ کې د بالستیک توغندیو تر ټولو لوی ځواک لري. ایران د بالستیک توغندیو څخه باندې لس دستګاوې لري چې یا موجود دي یا د پراختیا په حال کې. په سلګونو داسې توغندې لري چې په وروستیو کې په سیمه کې زموږ شریکانو ته ګواښ پېښوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې په بندرونو او د سمندرونو په لوړو کې د څارنې او ممنوعیت داسې اقدامات وکړي چې د ایران هغه رواني هڅې شنډې سي چې پر وسلو له بندیز څخه د سرغړونې لپاره یې کوي. د امنیت شورا دا غونډه وروسته له هغې راوبلل سوه چې د ایران یو وتلي پوځي قمندان تایید کړی چې تهران په وروستیو کې د بالستیک میزایلو ازموینه کړې ده. لویدیځو قدرتونو دغه ازموینه وغندله. فارس خبری آژانس د سپای پاسداران انقلاب ځواک د هوایی ځواک د قمندان بریج جنرال امیر علی حاجی زاده خبری راخستی چې تیر سه شنبه ویلی وو موږ د میزایلو ازموینې ته دوام ورکوو او د وروستۍ ازموینه ډیره د پام وړ وه. امنیت شورا تیره اونۍ هم غونډه وکړه چې د ایران د توغندیو د ازموینې پر موضوع چې د ډسمبر پر لومړۍ نیټه سوې ده بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې دغه ازموینه د ملګرو ملتونو له 2231 نمبر پریکړلیک څخه سرغړونه ده چې د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د یوې برخې په توګه تصویب شوې وه. بریتانیا او فرانسې د ایران لخوا د بالستیک توغندیو دغه ازموینه پاروونکی اقدام او د امنیت شورا له پریکړلیک سره په ټکر کې بللې ده. خو روسیه چې د ویټو حق لري د توغندیو د ازموینو لپاره د ایران د حق دفاع کړې ده. په 2231 نمبر پریکړلیک کې لیران څنګه غوښتنه سوي د داسې میزایلو له ازمایلو ډډه وکړي چې د اټومي وسلې د لیژد توان لري. خو په پریکړلیک کې په مشخص ډول تهران د میزایلو له توغولو نه دی منع سوی. تهران وایي د میزایل پروګرام یې دفاعي دی او هدف یې د اټومي سروکو لرونکو میزایلو د زیرمې جوړول نه دي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر اشرف غنی به نن په هرات ولایت کې څو اقتصادي پروژې پرانیزي. تر ټولو لوی د لاجوردو د لارې پروژه ده چې د ورېښمو لارې د لوی پروژې برخه ګڼل کېږي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر رئیس کرام الدین کریم د لنډې مودې لپاره محدودیت ولګاو. دغه محدودیت د افغانستان د فوټبال ښځینه ټیم د ځینو غړو د فزیکي او جنسي ځورونې د تورنو له کبله لګول شوی. نوي زه خغلی کریم په میلیون نړیواله سطح د فوټبال په برخه کې فعالیت نشي کولای. د هلمند سولې د ولسي حرکت غړي چې اورزګان ته تللي د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته رابولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د خود مزایلو آزمویلو پروګرام د پراخېدو په حال کې دی او هڅه کوي چې دغه پروګرام د محدودولو لپاره له امنیت شورا د 15 غړو سره په ګډه کار وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ خوانی مدافع وکیل مایکل کوهن په 3 بند محکوم شو. د برتانیا صدر اعظم تریزا می په پارلمان کې خپل محافظه کار ګوند غړو د باور رایه ترلاسه کړه.
دا ژوند رنگونه
په څه رقم حالات کې ډېره ښه لنډۍ جوړولی سي. بیا یې وایي ولیکې
چې پردان یو سړی یوې حادثې سره مخامخ شي. یعنی ژوند بریښمي نه برستن نه دی چې سړی پکې الماس وي. بعضې وخت انسان په ازغۍ کې څملي چې څوک ګرځي په ازغو کې څوک ګلونه شماروي څوک ټول عمر خوشحال وي څوک غمونه شماروي.
اولی انجیل دې چې لنډۍ وویلې په کوم عمر کې وې؟ اولې دې وویلې
1450 پوندوسم کول نه را پدې خو مو پدې شیر شاعر او پلنډې لیکل نه ملي کله. اول لنډې به دا ویلې و چې زړګای می تور وینو ډاند دی په لور مونږ کې به یالي ورته کندما.
د چاله لاس دې زړل تور وینو ډاک سوای و.
خو د یو چاله لاس دې دې ژوند له خول له لاس دې پردند ظالمانو ناسه. او دویم دل چې دی و انسان په شخصیت تعرض کوي دی غولاسه.
د سیورته ویلې سې چې مثلا تا به څومره لنډې ویلې حساب را تکوي سې؟
یو نیم سل 200 300 نه داسا کول کې مډیر لیکل. هر انسان په مختلف شیونو مین کی دی زړه بڑوس پدی اوږي.
کاکا یو بل پوښتنه کړنه وکم، آیا کوم وخت خپل میرمن ته لنډې ویلې؟
خپل میرمن داس دی چې د دې ژوند ملګره. انسان په ټولو رازونو کې شریک ده، لکه د ما میرمن دیندار او پریزګار خزه ده.
لنډې دی ویلې؟
کوم لنډې ویلې؟ خو هغه د دې شون سره علاقه نه لري.
نه اوري
سلام کوما جانان راشا چې خلا شو سوی بیلتون په دنیا شته جدا بشونه
دو د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. خو له ازادي راډیو سره اوسه زموږ خبرونه د ماښام تر اوو بجو دوام لري. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار فرشته نگاه ته سپارم. فرشته جان ښه راغلاست.
تشکر نوري صاحب.